یوه دا نصراچه موټر هم چې چاودیدونکي مواد پکې ځای پر ځای سوي وو، غوښتل یې چې د ګیلان ولسوالۍ پر کومه امنیتي پوسته برید وکړي. له منځه وړل سوې ده. د ده په خبره په دغه دواړو پیښو کې له موټر چلوونکو پرته چا ته زیان نه دی اوښتی.
وموندل چې په غزنی ولایت کې د طالبانو په یوه برید کې امنیتي سرتیرو او وسله والو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. 12:30 بجې دي د مخکښو ښځو پروګرام په څو شیبو کې پیلېږي. تر هغه مخکې له فریبا ظاهر نه د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
په افغانستان کې د استرالیي ځنګړو ځواکونو لخوا د ترسره شوي جنګي جنایتونو د اداو په اړه د یوې څلور کلنې څیړنې نتیجه هغه اداوې ثابتوي چې دغو ځواکونو په جګړو کې 9 بندیان او ولسي وګړي په غیر قانوني ډول وژلي دي. د جرمني د ډي پي خبري اژانس راپور له مخې د استرالیا د دفاعي ځواکونو لوی درستیز انګس کمبل نن پنځشنبه د دغې څیړنې د راپور تر خپرېدو د مخه د استرالیي ځواکونو لخوا د ناوړه کړنو په خاطر د افغانستان له خلکو بخښنه غوښتې ده. د افغانستان دفاع وزارت په کندوز ولایت کې د هوان د لګیدو له کبله د اوو ملکي وګړو د وژل کېدو خبر ورکړی. د دغه وزارت په ویلامې کې راغلی چې د هوان تېره شپه د ګلتپې ولسوالۍ په تلاوکا سیمه کې د طالبانو لخوا توغول سوی. د ویلامې په خبره په وژل سوي کې ښځې او ماشومان هم ستا زیاتوي چې شپږ نور ملکي کسان ټپیان سوي دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا په ویلامې کې ویلي چې د هوان په خپله د حکومتي ځواکونو لخوا توغول سوی دی. د نورستان ولایت د کلیو پراختیا او بیارغونی چارو رئیس د دوو نور ملګرو سره په کونړ ولایت کې وسلوالو کسانو تشتولی دی. د نورستان د والی ویان محمد سعید مومند ازادي راډیو ته ویل چې تیر مازدیګر 3 بجې د نورستان د کلیو پراختیا او بیارغونی چارو رئیس سید معصوم سعیدی له کونړ څخه پارون ته روانو چې د چپې درې ولسوالۍ اړوند سیمو کې ناپیژاندو وسلوالو نیولی دی. د دې پېښې مسؤلیت روس چا نه دی منلی. د امریکا متحده ایالاتونو پخوانی ولسمشر باراک اوباما په خپل نوي کتاب کې د روسیې پر ولسمشر ولادمیر پوتین سخت انتقاد کړی او هغه د جنایتکارانو له ډلې جوړ دی و حکومت مشر بللی. کرملین تر اوسه د اوباما د دغه انتقاد په اړه څه نه دی ویلي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کووید 19 ناروغي له امله د مړو سویو شمیر پرون چهارشنبه له 2500 واوښت او د 8000 کسانو په بستر کېدو سره هم یو نوی ریکارډینګ سو.
مخکخه خزی
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. هله د چي ټول بار روغ جوړ او خوشاله وي او د خبرونې تر پایه پورې را سره پاتې شي. لکه څنګه چې زمګ همکار تاسو ته ویلي، موږ سره په خبرونې کې د ننګرهار په هنتون یو استاد کرشما نظیمی ایمیل منده. اغلی نظیمی زما غږ اوري؟
بله اورم.
سلامونه، خبرونې ته خره غلاست.
وعليكم السلام، زما سلامونه تاسو او د ازادي رادیو د مخکخه خبرونه ټول درو منمنه اوریدونکو ته
بلې ډېر زیاته مننه. اغلی نظیمی، په سر کې د خپرونې د قانون سره سم کتاسې خپل ځان اوریدونکو ته د سی په لنډو کې وروپیژنې. سمه ده، مننه. نوم مې
کرشما نظیمی ده، د ننګرهار ولایت د رودا ټولسوالۍ اصلي اوسېدونکی یم او فعلاً بل په ننګرهار پوهنتون په کمپاس کې البته درونټا کې اوسېږم. ننګرهار ولایت مریم لیسه پای ته رسولې ده او بیا په 2018 کال کې ننګرهار پوهنتون انجینری پوهنتون سیل کړی. البته شپږ اتیا هم سیم کانکور کړی، فارغه شوې د مکتب نه په اووه اتیا کې د ننګرهار پوهنتون انجینری پوهنځی مې پیل او په 2019 کال کې د سیول انجینری څانګې څخه فارغه شوې یم. البته بیرته د همدې کال په پای کې ننګرهار پوهنتون په سیول انجینری ډیپارټمنټ کې د استاد په صفت مې خپله دنده پیل کړې ده او بالاخره دوه کاله وروسته مې د جاپان د پیس کلرشپ په ترلاسه کولو سره او کولای شو خپل ماستری پیل کړم په 1400 نه تر 1490 پورې جاپان ته وم او خپل ماستری مې د جاپان اوکیناوا ښار په ریکیوس پوهنتون کې د زلزلې په برخه کې پای ته رسولې ده او بیرته خپل
بله ډیره زیاته مننه اغلی نازیمی چې خپل ځان مو اوریدونکو ته ورو پیژندو. تاسو ویلې چې تاسو ابتدایي زده کړې د طالبانو په وخت کې کړې دي، لکه څنګه چې ټولو ته معلومه ده د طالبان په وخت کې مکتبونه په ډاګه بند وو، خو که تاسو راته لږ معلومات راکوي چې څنګه په تاسو باندې د چا پېښه ونه شوله او تاسو وتوانېدی چې ابتدایي زده کړې هلته ترسره کړئ؟
ستونزې خو وې، البته زما افغانستان شرایط دي د پیل څخه نیولې د ابتدایي زده کړو سره نیولې تر ماستری پروګرامه پورې ستونزو سره مخ شوې یم. خو تاسو د ابتدایي زده کړې په هکله وپوښتل، په هغې وخت کې لویه ستونزه همدا وه چې د نجونو په وړاندې یا د نجونو پر مخ باندې ښوونځي بند وو. په هغې وخت کې خوشبختانه د سویډن کمیټې له خوا نه ځینې صنفونه په کورونو کې تر شپږم صنفه پورې اجازه وه چې په کورونو کې جوړ شي، او هغه وړې نجونې چې عمرونه یې کم دي تر شپږم ټولګی پورې بل کولی شو. موږ هم خوشبختانه د همدغې صنفونو د درس څخه مستفید شو او په ننګرهار پوهنتون په کمپاس کې خپله دلته اکثرو استادانو دا چې د اکثر استادانو مېرمنې باسواده وي، نو صنفونه ډېر خوشبختانه، او ما هم په هغې وخت کې د دې صنفونو کې زده کړې وکړلې. البته څه په کور کې مې درس ویلې، څه په مکتب کې، او په کم وخت کې مې وکولی چې هغه شپږم صنف مکمل کړم، ځکه ویره دا وه چې نن به بندېږي که سبا به بندېږي. نو په همدې خاطر اول او دویم صنف مې ولوست، بیا په کور کې مې درس لوسته، درېم پریښوده، څلورم صنف وکړم.
بله،
او په همدې ترتیب سره بیا خپل د درسونو ته مې ادامه ورکړه، او د شپږم صنف پای سره سم د طالبانو رژیم له منځه لاړه، او د نوي رژیم په راتګ سره په دولتي ښوونځي کې.
بله، لکه څنګه چې ټولو داسې فکر کاوه چې نور به ښځې او نجونې مکتب ته نشي تلی، تاسو څنګه په دغه حالت کې څنګه هیله درلودله مکتب ته چې تاسو مکتب ته لاړ شئ یا درس ته ادامه ورکړئ؟ ځکه چې دا خو تاسو ته حتمي او ضروري خبره وه، یعنې تاسو ته معلومه وه چې تر دې یعنې تر شپږم صنف به زیاتې زده کړې ونه کړئ، نو یعنې تاسو ته کومه هیله وه؟
هیله په زړه کې مې وه، خو داسې د غمې هسې ما ته معجزه ښکاري چې زه اوس خپلې زده کړې او هغه د هغې وخت ارمان سره مقایسه کوم، نو ما ته دغه د زما زده کړې دغه کچې چې ده دا ما ته یوه معجزه ښکاري چې زما ژوند کې واقع شوې ده. ځکه هغه وخت زما یادېږي د جوزا میاشت وه، زمونږ امتحانونه وو، نو ما ټوله ورځ په ځان سره دا فکر کاوه چې زمونږ دا امتحانونه به خلاصېږي. موږ په کوم صنف کې وو، دا چې د نړیوال خبرونو نه او دغه نه لتلري وو، دومره نه پوهېدلې چې دنیا کې به څه پېښېږي او افغانستان کې به په راتلونکي کې څه پېښېږي. خو زما لکه په ټوله ورځې به ځان سره به مې همدا سوچ کوو چې زه څنګه به دا امتحانونه خلاصېږي او نور به مکتب ته نه ځم، نور به ښوونځي ته یې کاشته منګه دا ښوونځی ته نه هم حد اقل تر نه هم صنفه پورې شي
دا
وسطه پورې شي. نو همدا وو چې کله د سنبلې میاشت وه، د سنبلې میاشت کې د سپتمبر یو لسم پیښه رامنځته شوه، د هغې پیښې څخه وروسته حالات بدل شو، او د جېرې میاشت کې زما یادېږي چې موږ بېرته د کلي نه راغلو خپل کور ته، البته درونټې کې چې اوسېدلو او ښوونځی هم شروع کړو. نو دا زما لپاره داسې یو معجزه وه چې زما ژوند کې واقع شوه، او زما هېڅ وخت نه هېرېږي هغه وخت سوچونه چې زه شپږم صنف د کلنۍ ازموینې په مهال چې ما وویل چې
زمونږ ښوونځی به نور خلاصېږي او زه به نور ښوونځي ته نه ځم. بله، تاسو د انجینرۍ د پوهنځي نه فارغه شوي یاستئ، دا راته ووایاست چې څنګه مو انجینرۍ انتخاب کړله؟ دا ستاسو غوښتنه وه، ستاسو خپله انتخاب و، د کورنۍ لخوا غوښتنه وه، که نه ستاسو نمرې هم دې ته برابرې وې؟
نه انجینری هم زما یو د خوب خیال ته خواد چې په خوندې کې مانو د خوندې د دوران زما فزیک او ریاضی او کیمیا د مزامینو سره ډیر علاقه وکړم. هغه وخت کې نوی خوندې شروع شوی او داسې مسلکي استادان موږ نه درلودل، مګر ما بیا هم د خپل علاقې په بنیاد باندې کورسونه هم نیولي د کورسونو ته لاړه شم. خو هغه خپله خاص علاقه مې چې د دې مضمونونو سره وه، نو ځان سره به مې درس ویلې، نورو ته به مې خپل د ګاونډیانو ماشومانو ته همصنفیانو ته به مې درس ویل. هغه درس ورکولو ته چې هغو سره به ما درس کار کوو ریاضي کې یا نورم فزیک او هندسي مضمون کې، همدا و چې خپله به مې علاقه به مې لا زیاتېدله. بیا دوه نور دلیله وو، یو دا و چې زما خپل مشر ورور مې انجینري ښوونځي کې هغې وخت کې زه لسم یو لسم دولسم سمس وم، نو زما مشر ورور انجینري پوهنځي، ما د هغې نوتونه لیدل د اول سمپونه، البته اول او دویم فزیک او ریاضي درسونه به مې کېده، علاقه مې لا زیاتېدله. دویم دا چې د طالبانو په دوران کې دا چې زما پلار خپله ننګرهار پوهنتون کې ویترنري پوهنځي کې استاد دی، نو د طالبانو په وخت کې د استادانو معاشونه یا نه وو که وو هم ډېر ناچیزه وو، نو ځکه استادانو ځان ته بدیل لارې د هغه خپل ژوند د تېرولو په خاطر انتخاب کړی وي. یو د دې نه چې اکثر استادان په کې مصروف او د پوهنتون ځینې شاړې ځمکې وي چې هغه یې ابادې کړې وي او د هغه یې کرل او دقاني کوله. زه هم خپل پلار سره به مې په دغې برخه کې کومک او مرسته به مې کول چې زموږ ځینې پتی وو د انجینري پوهنځي سره څنګ کې، نو ما به چې کله د انجینري پوهنځي محصلین لیدل هماغه ماشومتوب له به زما ذهن کې دا ګرځېدله چې د ځمکې پر مخ بختور انسانان دوی دي چې دوی انجینري پوهنځي لولي او دلته راغلي دي درس لولي او دوی د دې ټولنې راتلونکي انجینران دي. نو دا زما په ذهن کې د هغې وخت نه یو علاقه وه چې راپیدا شوه، او بیا مې خپل انتخاب و البته خپله خوښه، که هم کورنۍ یو څه ممانعت کوو د ټولنې د شرایطو په خاطر باندې،
تاسو خپل په دې برخه کې اوس کار کړی دی، یعنی سیول انجینری کې مو کله کار هم کړی؟
عملی ساحه کې مې کار نه کړی، صرف یو شپږ میاشتې انټرنشپ وو چې دفتر ته به زه ورتللم، نور عملی ساحه کې مې کار نه کړی پرته د استادۍ څخه.
بله، او دغه رشته د ښځو لپاره اوس مهال څومره اړینه بولئ؟
شخصا د افغانستان لپاره هر څوک که ښځې دي که نارینه دي، د دې ټولو هر مسلک کې زه ضرورت بولم د دوی، خو د تکړه کسانو هغه کسان تکړه موږ څه وخت چا ته موږ تکړه ویلی شو، او څوک په یو مسلک کې تکړه شخص یا بریالی شخص کېدلی شي، هغه څوک چې مسلک سره یا یوې رشتې سره علاقه ولري، د زړه نه مینه ولري، نو هر څوک یو مسلک سره یا رشتې سره د زړه نه مینه ولري، علاقه ولري، هغه که هر مسلک هغه ولولي، راتلونکي کې زموږ ټولنه هغې ته ضرورت لري، هغه که د نارینه که ښځینه انجینري برخه یې، اقتصاد دی، طب دی، تعلیم تربیه ده، کمپیوټر ساینس دی، که په هره برخه کې زه هغې ته د افغانستان په هغې برخه کې د افغانستان ضرورت بولم، خصوصا د ښځو ډېر زیات، ځکه موږ ښځې په لوړو زده کړو کې یا په لوړو زده کړو سنبالې مېرمنې موږ ډېرې کمې لرو. نو انجینری پوهنځي کې بله زه دا د ښځو لپاره ډېر ښه مسلک بولم، که چېرته د هغوی علاقه او استعداد یې ولري.
آغلی نازیمی، تاسو د جاپان هیواد راته وایاست چې څه ډول، یعنی که یوه ښځه ځي هلته بهرنیو هیوادونو ته، نه یوازې جاپان ته، ټولو بهرنیو هیوادونو ته یوه افغانه ښځه ځي او هلته ماستری کوي، دا راته وایاست چې دا د یوې ټولنې د ښځو لپاره څومره پرمختګ دی او هلته څه اسانتیاوې شته، یعنی د خلکو د ذهنونو سره سم هلته اسانتیاوې دي که نه؟ تاسو لږ غی پاره راته وایست.
بهرنیو ټولنو کې یا په بهر کې زده کړې د مېرمنو لپاره، البته په دې برخه کې ما یو مقاله د وو ونیز په نوم باندې یو ونیز و نګرار کې چاپېدله لیکلې وه، په دې برخه کې موږ هغه څوک سفر یې نه دی کړی په دې کې معمولا منفي نظریات لري، او هغه څه چې زما تجربه ده په جاپان کې، البته ما امریکا ته هم دوه ځلې سفر کړی دی خو هغه لنډمهاله سفرونه وو، او جاپان کې چې تقریبا دوه نیم کاله مالته تېر کړل اوږد مهاله سفر و، زوی د دې په نسبت کا افغانستان کې د یو ولایت نه بل ولایت ته یو مېرمنه مسافر کیږي یا ذکر لپاره زی زه دا ډېر څه نغوره بولم چې دا د یو بهرني ملک کې لاړ شي په اوس حالت کې ځکه د افغانستان شرایط دومره امنیتي لحاظ ښه نه دي او په
بله
په بهرنیو په حقیقي کې البته د ښځو لپاره ډېر خاص احترام موجود دی او د ټول د ژوند سهولتونه پوهنتونونو کې په هر ځای کې یعنی زما په نظر هلته هیڅ مشکل نشته د ښځو لپاره او ګټې نورې ګټې ډېر دي یعنې دا د ستونزو دغه ده چې هلته هیڅ کومه ستونزه موجوده نه ده که چېرته موږ خپل لور قوي ته تربیه کړو د ماشومتوب نه او هغه په دې باور ولرو چې دا یوازې ژوند کولی شي ځکه موږ معمولا په کورنیو باندې تکیه یو او دا هم ښه هغه لري ښهوالی لري هم منفي اغېزه لري د اولادونو د راتلونکي لپاره موږ د ماشومتوب نه خپل اولادونه قوي تربیه کړو په خپل ځان یې متکي تربیه کړو نو دوی هېڅ په بهرني هېواد کې د زده کړو په مهال هېڅ کومې ستونزې سره دوی نشي مخامخ کېدلی او که چېرته لا د دوی دغه په ځان تکیه کېدلو دغه خاصیت لا غښتلی کېږي ځکه هلته دوی مجبوره دي چې د خپل ځان لپاره هغه مالی امکانات چې دي هغه د خپل ځان لپاره یا د کور مسؤلیت د خپل ځان مسؤلیت د زده کړو مسؤلیت کوم چې په افغانستان کې اکثره فامیلونه یې اخلي د اولادونو لپاره هغه دی په خپله اخلي د راتلونکي لپاره یو قوي او په ځان متکي انسان روزل کېږي نو دا زما په نظر یوه غټه مثبته اغېزه ده یا ګټه یې دا ده
بله اغلی نسیمې تاسو اوس مهال استاد یاستې درته وایست چې په ننګرهار ولایت کې محصلین انجونې څومره تاسو پښتون باندې یا د نورو استادانو پښتون باندې اوس مهال راډه دي دا غوي د ډاټ کراته وایست
دا معلومه خبره ده اول زه خپل تجربه وایم چې کله ما غوښتل د کانکور امتحان لارې نه انجینری کونځه انتخاب کوم زما د پلان یا زما د کورنۍ دا دلیل و د نو ویلو چې هغه نو غوښتل چې دا پانځه ځکه هلته هیڅ بله ماسله نه وه او هیڅ کومه ښځینه استاده نه وه نو ویده په پانځه انتخاب که چې هلته د اقل یا ښځینه محصلین یا هم یوه ښځینه استاده وي په هغې پانځه کې نو دا د ښځینه استاده موجودیت یا شتون په یو پانځه کې په پوهنتون کې بیا په یو پانځه کې او په ډیپارټمنټ کې دا د نورو ښځو لپاره د ډیرا د داد فزارا مستقي هغه یو کولای شي په داد سره باندې ځکه هر مرحله یا هر برخه د ژوند کې د اتمان د جنستون سره مخیدون کې ده نو دا هم مسولین یا خزینه مسولین کې چې ته په دې او بوري چې نور خزینه او استادانه یا نه یوازې ما استادانه بلکې په خزینه مسولین زیاتواله ده د نور زیاتو خزینه ماتلینو یا خویندو د تشویق سبب ګرځي چې تاسو پوهنتونونو ته راشي او په ډاډه زړه باندې خپل زده کړې ترسره کړي او زه عملا ګورم ډېر انجونې زمونږ هغه وخت چې زه نوې استاده شوم زمونږ په پوهنځي کې یا د انجینری ننګرهار پوهنتون انجینری پوهنځي کې یوه نجلۍ وه اوس الحمدلله موږ تر څلوېښت انجونې ماتلین انجن لرو په او د دوی اکثره چې راځي نو اغه چې ویدلم یا پیژندلم یا زما په اړه ویدلې دي نو دای ویلې دي چې موږ ستاسو په ټاټ باندې راغلی یو یا دا چې تاسو هسته دلته ځکه چې موږ په ځای انتخاب کړی نو دا زما لپاره ډیر د خوشحالۍ چې دې چې زه تاسو ته ما کې وینم نو دا څه کوم پیغام اورم
بله ډیر ښه یو اوریدونکو به راوخلو چې دې څوک دی السلام علیکم
وعلیکم السلام ورحمت الله
مهرباني وکي نو متصده او د کوم ځای نه ماډی کني ولې
محمد رفیق زبر خیل مې کابل نه تماس نیولای د خورنه
پښتنه ډیر مهرباني وکي جبر خیل سپ مهرباني
دا فوتبال را د خورنه د پښتنه کوم اول خو ډیر په احترام او ډیر خوشاله سم چې دا چې زمونږ خويندې په ټولنه کې شته تفصیل وزایي کې یو د تعلیمونه کې یو د مسری کا چې بوله رسیدي دا د موږ ملک لپاره زمونږ ډیر او صبح ټولنه زدا د فخر ځای
بله
دنه دا پښتنه کوم دی خور نه پښتنه کوم چې ته جاپان ته تللی ما سره یې لپاره البته خو انګلیسي ژبه نه او جاپاني ژبه دا کې تاسو مشکلات نه وو
هغه ژبه مشکل
بله بله ډیر زیات مننه. اغلی نظیمې تاسو زما د ورور پښتنه واوریدله؟
بله ما پښتنه واوریدله د شپې پاکلا.
مهرباني.
په جاپان کې اکثرا پونتونی ردی چې هغه انګلیسي پوزنو رښتو کې انګلیسي برنامه لري. جاپانی شپه په ابتدایي کې څه لازم ده چې څوک یې ځکه خپل هغه د ژوند روزمره ضرورتونه باید پوره کړي، که موټر سودا اخلي یا مثلا په موټر کې یو ځینې بزګي ترځې ټکسي نیسي، نو د دغه روزمره ضرورتونو د رفع کولو په خاطر په یو ابتدایي لیول باندې سناسه ضرور ده چې جاپانی ژبه زده شي. خو زده کړې زمونږ هلته په انګلیسي ژبه وي، ځکه هلته شته دی داسې برنامې شته، پروګرامونه په پوهنتونونو کې شته چې خاص د
بهرنیو محصلینو لپاره دي او هغه هم په انګلیسي ژبه باندې. بله، اغلې نظیمې دا راته ووایاست چې د استادۍ سربیره د یعنی د استادۍ تر څنګ نور مدني فعالیتونه تاسې کوي یا اړینې نه بولئ؟ اړینې
خو ډېره زیاته ده، ضرورت خو زمونږ ټولنه وروسته پاتې ټولنه ده، او ډېر زیات جنګ ځپلې ده، ولای هم جنګ ځپي، نو موږ ډېر زیات کار ته ضرورت لرو. نه یوازې زه دا د هر یو لوستې ځوان مسؤلیت بولم چې د خپلې رسمي دندې تر څنګ دوی د ټولنې ته اضافي دعوت طلبانه رضاکارانه کارونه ترسره کړي، که دوی واقعا غواړي ټولنه پرمختګ وکړي، په ټولنه کې دوی بدلون رامنځته کړي، نو دوی باید زیات کار وکړي. بدبختانه موږ د رضاکارانه کارونو یا په دې رضاکارانه کار باندې زموږ عقیده ډېره ضعیفه ده. زه خپله بې باور لرم او د خپل وس مطابق او د امکان تر حده مې څه نه څه کړي دي، که
تام کافی نه دي زما
په نظر، خو
بیا خپل هڅه کوم په دې برخه کې کار. بله، او پراتلون کې څنګه یعنی غواړي چې همیشه استاد پاتې شي کنه غواړي چې نور شخصي کاروبار یا هم تر دې نورو د سې ځایونو کې وظیفه ونیسي چې هلته یعنی امتیازات ډیر وي؟
نه، استاد زما علاقه ده، ما شنتوب نه او ما تاسو سمخ واضح کړی چې انجینری سره زما علاقه ده. دا دوه برخو سره، البته یو دوه مسلکو، یو انجینری تر څنګ یو استادي، ځکه ویلا کوچنی وم چې ما خپل ګاونډیانو ماشومانو ته خپلو کسانو ورونو ته درس ورکوم. مثلا زه په پنځم کې وم، ما څلورم ته ملګرو ته درس ورکړی خپل. زه په شپږم کې وم، د پنځم ته مې ورکړی، یا بېرته د شپږم صف ته مې ورکړی. نو دا هغه وخت نه دغه د استادۍ یا د معلمۍ د تدریس ورکولو د درس ورکولو علاقه زما په وجود کې پیدا شوې ده. نو زما په نظر ته چې څومره ځان پېژنم، فکر کوم د عمر تر پایه پورې به زه د استادۍ دنده، دا مقدسه دنده، که خدای پاک ماته توان او طاقت راکړې زه به یې نه پرېږدم، یعنې زه بلې دندې لپاره به یې نه پرېږدم. خو که تر څنګ زه دې تر څنګ د بلکم داسې د خیر کار ټولنې ته کولی شم، هغه به اسمان کوم. خو داسې نه چې د امتیاز د امتیاز په خاطر، د مالي امتیاز د ترلاسه کولو په خاطر به زه د استادۍ دنده پرېږدم او زه به.
بله، موږ په بل خبرونه کې نیمه نړۍ خبرونه کې په یو گزارش کار کړو چې په هغه کې انجونو شکایتونه کړي وو له خزینه استادانو نه، البته په مکاتبو کې چې دوی ورسره ښه سلوک یا ښه برخورد نه کوي. دا راته وایست چې ښه سلوک، ښه برخورد د استادانو لخوا د پوهنتون لنجونو سره څومره اړین دی، یعنی دوی د پاره هم باید استاد لکه مور د سیمه ربانه وي؟
باید مور نه زیاته په امکان ولري باید مهربان اوسي. ځکه استادان د شاګردانو رول ماډل دي، دوی معمولا خپل استادان تعقیبوي. استاد باید په خپل کردار کې هغه که د ماسل سره وي او هغه که د ماسل نه بهر د ټولنه کې د بل کم غړي سره وي، دا باید ډېر محتاطانه او ډېر مهربانه کردار وي، ځکه استاد هرې ټولنې یو نمونه کسي او زیات خلک هغه تعقیبوي، د هغې لار تعقیبوي. نو زما پیغام استادانو ته دا دی چې دوی د لطفا محصلینو سره په مینه، په مهربانۍ او په شفقت سره برخورد ولري، ترڅو موږ په ټولنه کې راتلونکی نسل هم د مینې او مهربانۍ نسل وسو، او موږ د مینې نسل ته ضرورت لرو. موږ زموږ وطن داسې خلکو ته ضرورت لري چې هغه وطن سره مینه وکړي، د وطن د خلکو سره مینه وکړي. نو دا ډیره مهمه ده زما په نظر کې. یو مور مهربانه نه وي چې دومره په ټولنه اغیزه نشته، خو که چېرته یو استاد نه مهربانه یا د محصلینو سره پهغای مهربانه سلوک نو ونه لري، نو دا به په ټولنه ډېره منفي اغیزه ولري. ډېرې ښځینه محصلینې په دې اعتماد راځي، یعنې زمونږ په اعتماد راځي چې دلته ښځینه استادانو شته، موږ راشو د ستونزو د درلودلو په صورت کې یو څوک شته چې زمونږ لاسته وي او په ډاډه زړه موږ هغې ته خپله ستونزه وویلی شو. نو که چېرته دغه د ډاډ کلی زمونږ د محصلینو څخه نړو او دغه لاسنیوی موږ د محصلینو څخه اخلو، نو هغوی به یو دا چې نا امیده کېږي، به بل دا دی چې دوی به مجبورېږي ممکن نارینو ته یا داسې چاته به دوی پناه ور وړي، داسې چانه به مرسته غواړي چې هغه ممکن دوی سره په صحیح شکل سره مرسته وشي کړلی یا ونه شي ورته. نو زما په نظر دا ډېره غلطه خبره ده چې ښځینه استادانې د ښځینه محصلینو سره ښه سلوک ونه شي یا ښه چلند ونه شي. دوی باید همیشه دوی سره مهربانه سلوک ولري او
بله ډیره زیاته مننه. یو بل اوریدونکی به هم را واخلو چی څوک دی. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. سلام جوړ په خیر.
په خیر اوسې. ستاسو نوم څه دی؟
اوزمی دی دی. سلامونه کوم.
وعلیکم السلام.
تاسو راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو تاسو درنې ملمنیا ته سلامونه.
وعلیکم السلام. ستاسو نوم څه دی او د کوم ځای نه ماړی کنیولې؟
اوزمی دی دی پښتون یم، جوزجان.
پښتون سپ مهرباني وکي.
زما نظر خدا دی چې وطن د خور وطن زما دی په ډیرو تکالیفو باندې دا خوشبخته ده چې تر دغه اندازې را رسیدلې ده چې نن یې پایده د وطن یا د افغانستان و وشو سره شي. دا خوشبخته ده کشکې هر څوک دغه شي، هر خور دغه شي تعلیم وکړي، تعلیم او تعلم وکړي، د دې پر قدم باندې قدم کښېږدي
چې
د بل د وژو بار نه وي، د کور د کورنۍ د وژو بار نه وي. نو دا به ښه خبره وي. ستاسو مېلمنې اوس یم پوښتنه دا ده چې درس وایي په ننګرهار کښې، چې څه استاذي کوي تنها د ننګرهار نجونې ستاسو سره درس وایي که د نورو ولایتو نجونې هم شته؟ او بل دا داسې یو شرایط راغلي دي چې څوک خپل خوله نه شي خلاصولی، هېڅوک خپل ځان محفوظ نه ګڼي. د دې د امنیت چاره څنګه ده؟ ځان په ننګرهار کښې هلته محفوظ ګڼي، واقعاً موږ نارینه خپل ځان محفوظ نه شو ګڼلی، دا څنګه ده د امنیت د لحاظ څخه؟
بله ډېره زیاته مننه قاري صاحب پښتون، مهرباني وکړئ اغلی نظیمې.
یو ملي پوهنتون دی، دولتي ملي دولتي پوهنتون دی د افغانستان په کچه. په کې دا چې د ټولو ولایتونو محصلین شته، هم ښځینه هم نارینه. نو دلته یوازې یو د ننګرهار ولایت نه، بلکې د افغانستان د ټولو ولایتونو څخه هم نجونې هم نارینه محصلینې شته. او د امنیت لحاظه د افغانستان امنیت په هېڅ ځای کې په هېڅ نقطه کې زما په نظر محفوظ نه دی. خو زموږ لپاره لازمه دا نه ده چې موږ ځان ته ذهني فشار راوړو، ځکه که موږ ګټه نه لري. نو په دې لحاظ باندې په خپله ننګرهار کښې همداسې چې د افغانستان په نورو ولایتونو کښې هغه ولو که کابل دی که نور مرکزي ولایتونه دي، یو ډول امنیت دی او حالات یو ډول دي. هره لحظه موږ دا فکر کوو چې کېدلی شي دلته یوه پېښه رامنځته شي. هلته ځینې وخت زه خپله سره دی چې زما په نظر دا صحیح کار نه دی، خو داسې فکر کوم چې په لاره روان یم، کېدلی شي د شا له خوا نه زه ووهلشم، ځکه زه هر ځای ته چې ځم یا یوازې ځم یا مثلا شخصي ضرورتونه مې رفع کولو لپاره یا د خپلې دندې لپاره، ځینې وخت داسې ویره موجوده وي. ځکه اوس د کابل پوهنتون پېښه رامنځته شوه او دا به پوهنتونونه د دې پېښو څخه مستثنا دي، نه کوم بله اداره بد وختانه. نو دا حالات په ټولو ځایونو کښې موجود دي او د ټولو افغانانو سره شته دی. خو موږ ته لازمه ده چې کوشش دا وکړو چې خپل فوکس په خپل کار باندې وکړو، په خپلې دندې وکړو او ځان ته ذهني فشار رامنځته نه کړو.
بله ډیره زیاته مننه اغلی نظیمې له تاسې نه. هم درنو اوریدونکو، د مخکښې ښځې د دې اونۍ خپرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا او بلې خپرونې تاسې په مهربانه څښتن سپارم. الله مو مل شه.
په سیمه کې په کمو امکاناتو سره هم امن راتلای شي. د دوی اقومي جوړښتونه را ژوندي کړو چې دوی کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزادو ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې زار یا لایان کې چې دا خاص مو ورته خسته نه سونه نه سمره ولا او دې ته کالی کولای شو په چی شي کو
تا غاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتي پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.